دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې اتمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بونیرېما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي صورتحال سره سره په شمالي وزیرستان کې د امنیتي وضع، بلوچستان کې د تشدد د تازه پیښو، ګلګت بلتستان کې د انتخاباتو په اړه باندې معلومات درکو. خوړم به نجیب عامر ته ورزو چې د دې وخت خبرونه وو.
د خبرونو سرټک په کوټه کې په یو برید او احتجاج کې شپږ کسان وژل شوی دي. افغان ولسمشر د سارک سازمان نه د لرغونو اثارو د خوندي کولو مرسته وغوښته او د ترکی انتخاباتو کې د اردوغان ګوند یوازې 30% رایې وګټلې. پښپړ خبرونه په کوټه کې د پولیسو یو چارواکي پرون ناوخته مشال لړیو ته ویل چې د یکشنبه په مازیګر د کوټه باچا خان سلولاري ته نږدې په یو وسلوال برید کې 15,000 وژل شوی او بیا وروسته د 1,000 لخوا د احتجاج پر مهال یو پښتون څوکیدار هم وژل شوی دی. د پولیس کنټرول روم دغه چارواکي د نوم او هدې د پټ ساتلو په شرط مشال لړیو ته داسې وویل.
پنځه کسان ډېر زخمي دي. بیا د دې جلوس روان پتراوې کړي د کذافی مارکیټ سره هغه یو سړی دغه چوکیدار دی هغه په سر لګېدل هغه مړ دی. سیف الله نمیزی سیف الله مړ دی او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي هغه زخمي او هغه ګولۍ لګېدل.
هزاره مظاهره کوونکو مشال لړیو ته ویل حکومت د دوی د ځان او مال ساتنه نشي کولی او نه هم د دوی د ملګرو او خپلوانو وژون کې د قانون منګولو ته سپارل شي. تر دې وړاندې هم په وار وار په بلوچستان ایالت کې په هزاره ګانو ورته بریدونه ترسره شوي دي. د تازه پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. په بنو کې د اوتمانزو وزیر او داوړو یوې درنې جرګې پرون له حکومت په شمالي وزیرستان کې خپل سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل. له حکومت یې غوښتل چې د جون تر 15 نیټې دې دغه شرطونه باندې عمل وکړي. مشرانو خپل مطالبې د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر ته وسپارل. نوموړي مشال لړیو ته وویل
نشته د دې بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرش
بخنه غواړو. د محمد نذیر خبرې استاد سوره دشه
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتماد ځای دا تجویز و چې میش په ځاتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوټ شي او د اف سی آر لوندې میش خپل زموري وخالي. 4 تاریخ باندې د گورنر په هنګامي حالات کې وړ چې هغه و چې تم متلیکل کغه ضروره نن ټول اعتماد ځای ای ټو زیډ غلي دي دونن متا ان شاء الله هغه لټر کو چې پکی ملټر کې دی و پسی غوړي پوته سو دي بزور خبره اپ پک دي باندې کی چې کلا میش خپل علاقې ته ورسی.
د جرګې پر مهال د وزیرو او داوړو لخوا چې حکومت نه کومې غوښتنې وشوې په هغو کې د دوی زرستنونه د پوځ د مداخلې پرته په سیمه کې ژوند کول او یو لړ نور شرایط هم شامل وو. نن په ګلګیت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلی لپاره ووټونه چول کیږي. د پاکستان سرکاري راډیو د الیکشن کمیشن په حواله وایي چې د سلیریشتو څوکیو لپاره د ووټونو عمل سهار 8 بجې شروع شوی او دا به بغیر د صدامې تر مازدیګر 4 بجو پورې دوام وکړي. د قانون ساز اسمبلی لپاره د 202 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د دوران به د 6,300 نه زیات خلک د ووټ استعمال کوي. د انتخاباتو په موقع د سیکورټي سخت انتظامات نیول شوي او د پولیسو سره سره پوځي ځوانان هم د امنیت په ساتنه بوخت دي. د ننګرهار د امنیت قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې رسنوي ته ویل د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ له تیر سمهاله په پیل شوې جګړه کې د دوړو لورونه تر سلو زیات وسلوال وژل شوی دي. نو موږ زیاته کړه
نشته د دې بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرشې په وجدو کې د دوی ترمنځ دي. تر دې تمه پورې د دوی څه کسان چې خپل منځ کې وژل شوي تر سلو ډیر دي. ټپیان به هم تر دې زیات وي. دغه مرګ ژوبله دوی تاوشته د خپل منځ کې سره وشته ده.
طالبان او داعش ډلې د خپل منځي جګړې او د تلفاتو په اړه مشال لړیو ته سند ویلي. یو امریکایي سرتیری چې 14 ملکی افغانانې په ډلې زتو غوښلې او ویلي په عراق او افغانستان کې د خپل سلورو جنگي ماموریتونو په دوران کې د افغانانو او عراقیانو لپاره خپل رسوای یا همدردی د لاسور کړې و. په واشنگټن کې د نیوز ټریبیون په نامه یو رسپانې په 2 پاڼو مشتمل هغه لیک ترلاسه کړی چې رابرټ بیلز یو لوړ پوړی افسر ته د خپل عمري سزا د مودې د کمولو په مخالفت کړی. نوموړي لیکلي د جنگ په وجه ذهن استعمال شوی او د ژوند لس کلونه چې په جنگ کې تیر کړي ترې کرکه لري. یو څلوېښت کلن بیلز وړاندې لیکلي تر دو کلونو پورې په بند کې د پاتې کېدو نه پس په دې نتیجې رسېدلې هغه څه چې د نورمال یا عادي ګڼل له نورمال حالت ډېر لري وو. هغه افسر چې دا لیک یې ترلاسه کړی د بیلز د اعتراف د بدلولو یا هم د هغه د سزا د کمولو غوښتنه رد کړې ده. په 2013 کال کې امریکایي عدالت رابرټ بیلز بېله ضمانته په عمري بند زندان ته استول و. نوموړي د 2012 کال په مارچ کې په کندهار کې شپاړس بې وسلي ولسي افغانان په ډزو وژلي و. د ترکیې د پارلمان نی انتخاباتو پایلې ښایي چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند خپل اکثریت کاملا بایللې ده. د ټولو شمیرل شو رایو تر مخه د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند اے کے پی د 30.8% رایو په خپلولو سره له نورو ګوندونو نه مخکې ده. خو همدې ګوند د 2011 کال په پارلماني انتخاباتو کې 9.8% رایې ګټلې وې. د اوسنیو پایلو په نتیجه کې یاد ګوند د ترکیې د پارلمان 250 چوکۍ خپلوي چې په توګه دوی د 204 راویا چوکیو هدف نه پوره کوي کوم چې د یو ګوند لپاره په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره اړین دی. د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند د 2002 کال راهیسې په یوازې ځان حکومت کولو پایلې د نوموړي ګوند ماتې تصور کیږي. چا چې هیله لرله سو د جون د 8 نیټې په انتخاباتو کې د کافي ملاتړ په ترلاسه کولو د ولسمشر د واک د زیاتولو په موخه په اساسي قانون کې اصلاحات راولي. راپورونه وایي ایرانی امنیتي چارواکو پرون تهران ته په سفر ورغلي د اروپایي پارلمان یو پلاوي ته د بهرنیو رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه ده ورکړې. د جرمني د المار بروک په مشرۍ کې پلاوي ایران ته د خپل دورځني سفر په پای کې په یو هوټل کې د خبري غونډې تابع لرله. خو راپورونه وایي په هوټل کې موجود امنیتي چارواکو د دې خبري غونډې اجازه ورنه کړه. دوی ویل د هوټل د انتظامی سره ورله مخې په دې اړه موافقه نه ده شوې. ښاغلي بروک ته همدارنګه اجازه ورنه کړل شوه چې له هوټل د باندې د ولاړو خبريالانو سره خبرې وکړي او خبریالان هم په زوره د سیمې پریښودلو ته اړ وستل شول. په غبرګون کې نوموړي د ایران د سرکاري ټلویزیون پریس سره پلان شوې مرکه ونه کړه.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپې غستی کیږي او په 1.60 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.55 روپې او 1.55 روپې یو یورو په 1.44 روپې او 1.44 روپې د سعودي عرب ریال په 20.15 روپې او په 20.60 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 20.95 روپې او 35.60 روپې یو افغانۍ په 1.70 روپې او 1.72 روپې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپې 201 اغستل کیږي او 280 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6.5 او کمه 45، پېښور کې 2.5 او 6.5 او بنو کې به 15.5 او 20 درجې پورې وي.
اوریدونکو خبرونه د موسم او کرنسی حال مورید په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ. په کوټه کې تشدد په تازه پیښو کې 6 کسان وژل شوي دي.
5 کسان ډېر زخمي دي. بیا د دې جلوس روان پتراوی کړی د کذافی مارکیټ سره. باقي سړی د خالي چکیدار دی، هغه په سر لګیدل دی، هغه مړ دی.
د شمالي وزیرستان جرګې ویلي که تر 15 جون پورې غوښتنې ونه منل شي نو احتجاج وکړي.
نو واپسي داس واپسي غوړي چې لکه سرنګي مې د فوج د مداخلت نه مخ شو په وزیرستان شو وخت راولو.
آیا په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره منظور شوی مالی پنګې په قبایلي سیمو خرڅ کیږي او کنا د اقتصادي چارو یو کارپو وای؟
آیا ولې دا قبایلي نقب ټول عمر په زرګونو کال لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم څومره پیسې په وها خار لګي دومره خو د ټول قبایلي نقل ورکړي. کنه
گلگت بلتستان کې د انتخاباتو د سیمیو نړین را سره نور هم یو شپې راپورونه او تبصرې اورېدې شي په دې خبرونه کې تر پای د مشال ریډیو سره. تمنګا ډومبه موجوده بلوچستان کې تشدد تازه پیښې شوې دي. تیر مازیګر ناوخته په یو وسلوال برید کې 15 کسان وژل شوې دي. چارواکي وایي چې دغه ټول هزارګانو ورستو د قهرجنو هزاره مظاهرچیانو له اړخه د اخوډه په پیښه کې د کوټي یو ځایي کس وژل شو. په دغه اړه باندې نیاز موسی خیل نور تفصیل راکړي.
د کوټي د پولیس کنټرول یو چارواکی چې نه غوښتل نوم او دندې سرګند سي مشال ریډیو ته وویل چې پېښه د یکشنبه په مازیګر ناوخته له باچا خان سلورلارې سرنږدې هغه وخت رامنځته سوه کله چې پر یو دوکان نه سرګنده کسانو ډزې وکړې. د دغه چارواکي په خبره وروسته د وزل سوو کسانو د خپلوانو له اړخه په مظاهرو او اخو ډب کې یو کس وزل سو. نوموړي زیاته کړه
پنځه کسان دي زخمی دي، بیا د دې جلوس روانو پتراغې کړي د کذافی مارکیټ سره. باقي یو سړی دغه چوکیدار دی هغه په سر لګېدل هغه مړ دی. سیف الله نومی دی، سیف الله مړ دی او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي هغه زخمی په هغه ګولې لګېدل.
د پولیس د چارواکو په خبره په پیښه کې پنځه وزل سوي کسان هزارګان او وروسته په مظاهرو کې وزل سوي کس پښتون دی او په پیښه کې ټول شپږ کسان مړه او دوه ټپي سوي دي. له پیښې وروسته هزارګانو پر باچا خان سلورلارې احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. یو هزاره مظاهره چې سید محمد بشیر په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کولم په میډیا کې واخ شای ځغه پنسیبر کې بل به څه نشي کولای. بابا دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پټان دی، دا پلنکای دی، وزارت دی، ولی انسانیت دی. وو سپورته یو د شتګنونو کوم ته مو حکومران دی د ډېر کمزوري دی باید کې دوی استعفا ورکړي.
د پولیسو په خبره برید کوونکي ناصرګند کسان لپیشې سم دستي ورسته په تیشته کې بریالي سوي دي، بلخوا تر دې دمه کومې وسلواله ډلې د پیشې ذمہواری نه ده منلې.
راپور مورد اوریدونکو سردو شمالي وزیرستان ته چرته چې د اتمانزو وزیرو او دا وړو د قبیلو مشرانو یو لوی جرګه شوې ده. دغه جرګې حکومت ته د ستنېدو لپاره اوه غوښتنې یا مطالبات وړاندې کړي دي او حکومت له مهلت ورکړی دی چې د 15 جون پورې دغه غوښتنې ومني. که دغه غوښتنې ونه منل شي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کوي. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکړي.
جرګه کې مشرانو د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر ته د واپسې سره تړلې مطالبې په لیکل شوي شکل کې ورکړې چې د محمد نذیر په وینا دوی با خیبر پښتونخوا گورنر، سفران وفاقي وزیر، وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو ته رسوي. تر مازدیګره پورې روانه دغه جرګه کې مشرانو اخیری په دې خبره اتفاق وکړو چې دوی لخوا ورکړل شوی غوښتنو باندې تر 15 جون پورې کامل ونه شو نو دوی چې دا درنې یا ناستې کم ډیډلاین ورکړي هغه لپاره به په 15 جون بیا جمع کیږي. جرګې پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل
په یکم تاریخ باندې د ټول اتمام ځای دا تجویز و چې میش په عزتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوټ شي او د اف سی آر لوندې میش خپلې ذمہواری وخلي. 4 تاریخ باندې زه گورنر په هنګامي حالات کې وړ چې هغه وویل چې ته متعلقه کاغذ ضروره نن ټول اتمام ځای اے ٹو زیڈ غلی دي دو نن متا ان شاء الله هغه لیټر روکو چې پکی ملیټر کې دی واپس غوړي پوتس ما دې بزور خبره اپق جی بندې کیږي کله مخ پر خپل لکه ته ورسی.
د جرګې پر مهال وزیر او دا وړو مشرانو متفقه د سلام مشورې نه پاس او غټ مطالبات یا غوښتنې وړاندې کړې. احمد سعید هغه متفقه غوښتنې جرګا ته را جمع شوی ټولو کډوالو پر وړاندې داسې بیان کړې
زر تر زر واپس دا مطلب چې دا اسکیم د پروسس شریکړه دا پروسس مشته قابل قبول نه ده. نو واپس داس واپس غوړي چې لکه سرنګ مې د فوج د مداخلت نه مخ شو وزیرستان شو وخت راولو ای پولیټیکلی سره د خصدور سره هغه نامون به د مو د فلور د نکد د رسمو د رواج مطابق د پولیټیکلی په خولون دی میډ وخت راي غوړي. دریمه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ تا د سابقه طریقې غوندې پاورفل شل کا سرنګ چې د سره ولته اختیارات وی چې فوج نو رغله 10 نمون اختیارات ته ته منتقل شي چې کیم چک پوسټینا د پاوج د مداخلات نه مخ شه په وزیرستان شوی د مو پلور نیکو وخت پلوند تر د دا چک پوسټینا به وی د خسادوره باقی به چک پوسټینا ختمېږي په وزیرستان شه. سپیشمه خبره دا چې د وزیرستان چې سمره مادینیات دي دا ټول چې د کیمه اقوامې دي د کیمه کومېدي د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسو تر شي.
دوی وویل خپل ټول توانونو ازاله به د واپسې نه پس غواړي چې خپل توانونه هلتا په خپل وويني.
امن غارم ولی ظلم کیږي ولی زیادتی کیږي یو ناڅا په درزو شو په سترګو باندې توره تیره شو هیڅ هم نه لیدل بس دغه مړی مړه ده اوس هم هلته دومره پراته دي
هر طرح کرې بدرنګ ځکه ده چې د هغه مینه له ژوند سره نشته
ده غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولې اواز دی عدم تشدد اواز
موږ خویندې امید نور نه غواړي چې نور د بیګنا زامنو خاطه بوتونه ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کې
ور وخت په وخت زیاتېږي ضرورت دې خبرې دی چې دغه ور څنګه مړ شي
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سولې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري
د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو ځینې څارونکي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په اشاره وایي چې ښایي اوس هم په دې سیمه کې ګڼ شمېر وسلوال میشت وي ځکه خو پرې د امریکا بی پیلټ الوتکو بریدونه ډېر کړي دي دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې له تیر کال راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي نور حال د ذبیح الله شفق په راپور کې و
د امریکا بی پیلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان بریدونه تیز کړي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې له تیر میلادي کال راهیسې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې را دوام لري او ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده د امریکا بی پیلوټ الوتکو پر دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان بریدونه ولې ډېر کړي د دې پوښتنې په ځواب کې وزیرستان میشتي خبریال او د قبایلي چارو څارونکي احسان داور وویل
اوس پورې چې د اپریشن ضرب اعظم کم اثرات اغه د تخلو پورې دی او سوال تر افته او اوس چې کوم امنیتي ځواکونه دي د پښکدني شروع کړی دا بری دونا صرف د سوال پورې نه دود دي بلکې دوی شي چې د اپریشن د واجنا دلته چې کوم مشکوک خلک دي یا کوم دوی ته مطلوب خلک دي ځکه سوال کې به پایلټ الوتکو بری دونا چې دي دا زیات شوی دي
سوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده پوله لري ویل کیږي چې دا یو غرنۍ سیمه ده چې اتیا سلنه برخه ځنګلونه نیولې همدا لامل دی چې ترهګر پکې په اسانۍ پټېدای او فعالیتونه ترسره کولی شي که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د سوال پرته د شمالي وزیرستان ټولې سیمې د ترهګرو پاکې کړي او ادعا کوي چې اوس یې په دتخلو کې ځمکني عملیات پیل کړي او سوال ته نږدې شوي خو احسان داوړ بیا وایي چې پاکستاني ځواکونه به د دې سیمې د موقعیت له امله د ترهګرو سخت مقاومت سره مخ شي
یا د پاکستانی طالبانو یا د القاعده یا د افغانی طالبانو خبره ده او کوي او پاکستانی فوجونه هلته ځي نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته د سخت مزاحمت
د یادونې وړ ده چې له 2004 میلادي کال راهیسې پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا بی پیلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي چې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقاني شبکې ګڼ شمېر وسلوال او د سرسړي وژل شوي او دا لړۍ لا دوام لري
د تاریخ پاڼه
دارا د سختونخوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور کو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجه
دا تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رضا وي چې بلدیاتي ټاکنو کې درغلي شوې ده نو دوباره ټاکنو ته تیار دی خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د واکمن اتحاد نه د حکومت پرېښودو غوښتنه کوي او د عبوري حکومت په نگرانۍ کې د بلدیاتي ټاکنو غوښتنه کوي دا چې په صوبه کې د موجوده سیاسي کړکیچ په اړه څېړونکي څه نظر لري د مجید بابر په راپور کې و
په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستفی کېدو او د واک نه پرېښودو په صورت کې د روانې میاشتې د لسمې نېټې نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی د تیر خالی په ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علماء اسلام او پیپلز ګوند سیاسي اتحاد په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس واکمن تحریک انصاف د حکومت کولو اخلاقي جواز د لاسه ورکړی دی. په پیښور کې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین نو پوښتل چې په رښتیا هم واکمن سیاسي اتحاد د واکمنۍ اخلاقي جواز د لاسه ورکړی که دا د اپوزیشن ګوندونو یو سیاسي ناره ده؟ نو نو موڑے وای
دی ترقیاتی فنڈونو دی خرچ شر ډیر زیات کم ده. د انتظامی صلاحیت مظاهری مخامخ د اغه مظاهره نخکاری دی ترهګر په حواله اگر کی واقعیات ظاهر کم کړي خو ډیر د حساب باندې زیات ده. ټول کارخانه د سیکاری چې بند بند پرتی دی نو کړ کی چونه خو بهر حال موجود دی. کدغه انتظامی تبدیلی سره د دې کړ کی چونه حال روز طالبان دا به یو غټ قیمت نه زما خیال دے چې د سیاسي حوالہ یا سماجی حوالہ باندې په کار دا دے چې د ډایالوګ یعنی د مکالمه د مباحثه او د سره سره د لګ د مصلحت نه کار واغسته شي.
خو بل خوا سیاسي سیرونکو اجازه خټکوای چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد تنظیمه درغلی او زور زیات اثر د ټاکنو د نتیجو پاړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي. خو د په خبره دا به وخت نمخ کې خبره وي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک فریق دی او کنا.
کوم سیاسي ګوندونه دي هغه جاج پروګرام اعلان کړی دی. دا ما دا سالو دا په نسمه ویلې چې دا یا دا سړي حکومت دی نه دي چې لار شي یا نه چې دا بدل را خبر راځي. ما دا خبره سیاسي تور باندې نو اوس یو لوی پرېشر خو دی په حکومت باندې استعفا ورکول لوی خبره ده. خو دا چې مورل بیک سٹیپ باندې حکومت پر دخلی دی.
کارپو خادم حسین وایي چې عمران خان پر اختیا هم دوباره په بلدیاتی ټاکنو کولو کې سنجیده وي نو په صوبه کې د سیاسي کړکیچ د مخنیولو لپاره دی د صوبایي حکومت ناهیلي ومني زموارو چارواکو ته د صدا ورکړي الیکشن کمیشن ته د خط ولیکي او د دوباره ټاکنو د نیټې اعلان دی وکړي.
مدرسې اوسنی اصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
یو خپل قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پاکستان د پارلمان غړي وایي چې دا ځل په فقې بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره خودل شوی مالی پنګې پوره نه دي. نو بیا ځنې د پارلمان غړي وایي چې د قبایلی سیمو لپاره تیر کال مختص کړل شوی بجټ هم نه دی کارول شوی. دا چې په قبایلی سیمو کې د پرمختګي کارونو لپاره د حکومت لخوا خودل شوی بجټ ته کارپوهان څنګه ګوري او دوی په فکر دغه بجټ په سمه توګه خرڅ کیږي او کنه، زمونږ د همکار اسرار لمن په راپور کې اورو.
د پاکستان وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې د پرمختیايي کارونو لپاره د راتلونکي مالي کال په بجټ کې 19.5 ارب روپۍ ایښودې دي. پر دې سربېره 10 ارب روپۍ به سږ کال د قبایلی سیمو د کډوالو په بحالۍ لګول کیږي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینې استازي وایي دغه رقم د قبایلی سیمو لپاره ناکافي دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی وایي د قبایلی سیمو لپاره په بجټ کې ایښودل شوې پیسې که لږې هم په دغه سیمو کې په پرمختیايي کارونو لګول کېدې نو اوس به دلته د ګیس لاینونه، کارخانې او روزګارونه وي. خو د په خبره حکومت په قبایلی سیمو د پاکستان د یو وړوکي ښار په شان خرچه هم نه کوي.
کراچۍ 1 کروڑ بدی ده. نو د هغې لپاره تقریبا کم از کم په کال کې هلته کې 450 ارب روپۍ په تش کراچۍ باندې خرچ کیږي. نو چې دومره پیسې هلته کې خرچ کیږي، 15 ارب روپۍ ټوټل په د قبایلی علاقو د کروڑ خلکو لپاره خرچ کیږي. نو فرق تاسو ته په خپله معلومېدل پکار دي. آیا ولې دا قبایلی علاقې به ټول عمر په زرګونو کالو لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم چې د کوهاک ښار چې څومره پیسې په کوهاک ښار لګي
اکرم
مودی تور لگوی چې د قبایلی سیمو لپاره په بجټ کې مختص کړل شوی رقم او له بهر څخه راغلي فنډونه زیاتره د گورنر فاټا سیکرټریټ چارواکو او پولیټیکل ایجنټ جیبونو ته ځي. همدار سرګندونې د قبایلی سیمو پخوانی سیکرټر محمود شاه هم کوي او وایي مخکې به یو فاټا سیکرټر او بل به یې مرستیال وو، خو د په خبره اوس یو شمیر چارواکي دي او دارنګ د قبایلی سیمو د پرمختیایي پروژو پیسې په فاټا سیکرټریټ کې ناست تر د شپږو پورې د سیکرټرانو ایډیشنل چیف سیکرټر او د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د یو شمیر چارواکو په تنخواګانو او د قبایلی ملکانو لخوا تش په کاغذونو کې د سکولونو او هسپتالونو د جوړولو په نوم زی
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي پاکستان غواړي چې قبایلی سیمې هر لحاظ سره وروسته پاتې شي چې دارنګ دغه سیمې د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره وکاروي. د ده په خبره هم د دې مقصد لپاره د قبایلی سیمو بجټ او په دې علاقو کې د روانې ترهګرۍ د مخنیوي په نوم له بهر څخه راغلي فنډونه په قبایلی سیمو کې په پرمختیایي کارونو نه خرچ کیږي.
پاکستان ته د 2002 نه کم مدد ورکړل شو، دا چې ونه دا مجبوری تور باندې 75 بلین ډالر خو نیم زر عرب شو. نو پاکستان د فاټا یو اننه دا ورکړل شو، د دې ټول معنی صرف دا ده چې دوی په قبایلی علاقه د پټې چې کومه دا د خپل فوجي مقاصد لپاره استعمالول غواړي.
د فاټا پخوانی سیکرټر محمود شاه وایي په قبایلی سیمو کې د حقیقي پرمختیایي کارونو لپاره ضروری ده چې یو تکړه گورنر مقرر کړل شي او د فاټا سیکرټر په عمله کې کمی وکړل شي. خو د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی له ده سره اتفاق نه کوي او وایي تر هغو په قبایلی سیمو کې د وفاقي بجټ او له بهر څخه راغلي فنډونه په سمه توګه نشي لګېدی تر څو چې دلته د پاکستان د نورو سیمو په څیر جمهوري او امنیتي نظام نوی پرده شوی.
کله دا د جمهوری سټرکچر لاندې راشي، تنظیم لاندې راشي، نو بیا بدل تکي په تپوسم کې دی شي. د اوس د گورنر نه د پېښور د کمشنر نه څوک چې د قبایلی علاقو مشر وي د فاټا
مشال ډو هڅه وکړه چې له حکومتي چارواکو سره پر دوی د دغه لګېدلو تورونو په اړه خبرې وکړي خو بریالي نه شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسه په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اور اردوونکو سو ورزو د کرخې اړه ننګرهار ته چرته چارواکي وایي چې لسمودی رئیس په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د دولت د دوه مخالف وسورو ډلو ترمنځ په جګړو کې تروسه سباندې سل تنه وسلوال وجل شوي او یو شمیر یې ټپیان شوي هم دي. نور حال د باز محمد عابد پر راپور کې
لسمودی رئیس د ننګرهار د یو شمیر سرحدي ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت د دوه مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ چې یو ډلې د وسلوالو طالبانو په نوم ده چې له پخوانۍ په سیمه کې د دولت ضد فعالیتونه ترسره کول او بل هغه یې د داعش په نوم یادیږي. په دې اړه د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد تیره ورځ رسنیو ته وویل د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنس په جګړه کې تر اوسه پورې سلطنه وسلوال وژل شوی دی.
نشته د دی بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرښې په وجودو کې د دوی ترمنس دی. تر دې تمه پورې د دوی څه کسان چې خپل منځ کې وژل شوی تر سلو ډیر دي. ټپیان به هم تر دې زیات وي. دغه مرګ جوړ دوی تا وشته د خپل منځ کې سره وشته ده.
په ورته وخت کې د سیمې خلک وایي کومې سیمې چې په خوا د وسلوالو طالبانو په واک کې وي اوس د داعش په نوم وسلوالو نیولې دي. په دې اړه د اچین ولسوالۍ د پیخي سیمې یو تن اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط له سیمې نه د ټیلیفون په کرښه مشال راډیو ته وویل
اول چې زمونږ د سیمو د اچین ولسوالۍ سیمه ولسوالو ته د داعش ډلې راتله کنه نو د امارات سره ډېرې جګړې وکړې کنه د غرو سره باندې بس کوڅې جوړې کړې وې خو داعش هغه پراته وي خو امارات لاړه. اوس ټول اچین ولسوالۍ او د سیمار ولسوالۍ دا
وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالی ډلې تر اوسه پورې د ننګرهار په سرحدي ولسوالیو کې د خپل منځي نښتو په اړه رسنیو ته سندي ویلي. باز محمد عابد، مشال رادیو جلال آباد.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو. اور دن کو مشال ریڈیو دغه گی درنگ شه بیلا په پختونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کیدون کې دی د نجیب امیر نو مهم خبرونه ورو د خبرونو نورستو ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو.
پرون نا وخت په کوټه کې وسلوالو پر هزارګانو برید وکړ چې په نتیجه کې 15 کسانو وژل شول. وروسته هزارګانو احتجاج او خوډه پیل کړ چې په نتیجه کې یو پښتون څوکیدار وژل شو. د پاکستان پوز د ګل فورز ویل چې پرون په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولیس ته نږدې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 19 وسلوال وژل شوي دي. پوز د خپلو سرتیرو وژل کېدل هم تاییدوي. له شمالي وزیرستانه به کور شوي دا وړ اوتمنسي وزیر قبایلیان وایي دوی به تخپل سیمو ته د ستنېدون وړاندې حکومت ته یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي. نن په گلگت بلتستان کې د قانون ساز سملې د پاره وټونه چول کی د سلی رښتو سوکوي لپاره د وټونو عمل نن سهار په 8 بجې پیل شو چې بغیر له سوکفي به تر مازیګر پورې روان وي. د ننګرهار د امنیت قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ له تیر سمهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو لورو نه تر سلو زیات وسلوال وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان سارک لګړو غوښتي چې تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. یو امریکایي سرتیری رابرټ بیل چې 14 ملکی افغانانې په ډلهی زتوګه وژلي وایي په عراق او افغانستان کې د خپلو سلورو جنگي ماموریتونو په دوران کې د افغانانو او عراقیانو لپاره خپل زړه سوی د لاسه ورکړو. د ترکیې د پارلماني انتخاباتو پایلې ښیي چې د رجب طیب اردغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند انصاف او پرمختګ یوازې 30% رایې خپلې کړي چې په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره ناکافي دي. او سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره یو خوله دي چې د روسیې پر ضد لګول شوی اقتصادي بندیزونه د باید په خپل حال پاتې شي.
مهم خبرونه مور دردونکو سرود اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلی کې د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فی ته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامي انتخاباتو کې د داندې تحقیقات کوي، خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی. ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامي انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي. نو بیا اوس کدي ګوندونو ته شکایت دي نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی. ادارې مخکلي کې تر څو چې الیکشن کمیشن خبره ده نو هغه په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی. ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامي انتخابات کله د مونږ ګرځوي نو تر هغه پورې د مخالفو ډلو په مطالبه غور نشي کېدی. ادارې اخیری کلی کې اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف سه بنیاد نه جوړیږي. په داسې طریقه یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړېدای شي. جمهوریت پښتون خپل ادارې کلی کې هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا دې ته عوام دوست ویلې کیږي او مخالف ډلې دا غریب دشمنه ګڼي او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړی کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده. ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورت حال دی. پاکستان پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړی کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي په هغه کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیدی. ادارې فیتوي که حقایقو وکتل شي نو دا فوری تاثر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتي اخراجاتو نه علاوه په هر معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتي اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر سلار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرج کړی شي کم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پس منظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی د دې اصول خپله اندازه ولګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي هلو ځلو بحالۍ لپاره د ځینو اقداماتو اعلان شوی دی، خو پکار ده چې سرمایه کاري صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي، بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دي متعلقه شعبه دې مستحکم کړی شي او د سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه کاري زیاتولو لپاره د اصول جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان رسپانے پاکستان کی داغ لسو کسانو پڑھا لکھنا کڑے چی دا تارین دا پارا مبارزہ کون کی ملالی سبزے باندے پا بریت تورن شوی دی. ورسپانے لکھنی چی پسوات کی دا ترہگر ازادی عدالت لدوی اتا کسان پدا سے حال کی پٹ پا پٹا خوشی کڑی چی پر امنیتی دارو او ترہگر ازاد عدالتونو یہ گنے پختنے را پورتا کڑی دی. بل خدا کینیڈا ٹورنٹو سٹار رسپانے لکھی چی دے ورستیو کی افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصله کې دوه وروستو د خبر ثابت شوه چې د هیواد کې عدالتي نظام ښکولو ته اړتیا لري. دغه دوړو لیکونو مهمه برخه بشیر ګواخ وړاندې کړي.
ډان ورسپانه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د شوه حمله په تور کې نیول شو او لسو کسانو څخه ته کسان خوشی شوې دي. د ورسپانه په خبره دغه کسان هیڅ کله په رسمي توګه نه و تورن شوی او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېخودل شوې دي. په دې لیکنه کې راغلي چې د دې مسلې یو مهم او خفه کوونکي برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوې دي. چارواکو نه دا څرګند کړی چې نیول شوي لس کسان څوک د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوی وو. پرېښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي؟ ډان ورسپانه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پرېښودو پرېکړه سمه وي، نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورسپانه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ نه شوې دي، نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشي شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورسپانه لیکلي چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بیلابیلو برخو او بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو، نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 9 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ګڼو تورونو کسانو ته سزاوې واورول شوې، خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورځپاڼې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوي او ټولې قانوني تقاضي نه دي پوره شوي. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی په دې اړه یادې ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورځپاڼې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 1500 میلیونه ډالر لګولي دي، خو لا هم ډېر وخت ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمخ تللی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا او جرمنی مشرانو پرون پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې چې د مینس د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د یوکرین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پر ماسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. په دغه اړه د احمد تکل راپور ته وګورو.
سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له G7 ډلې څخه چې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلی وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن میرکل وویل دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون د جی او په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي
که نه.
زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یووالی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو که نه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیه په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د سنسوبي حکومت ویلي دي دغه مدرسو خلاف به کاروایانې کوي کوم چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکېلې دي. د سنسوبي وزیر شرجیل میمن ویلي دي د لړکی کوم مدرسه په ګوته کړې نه ده، خو هغه مدرسې چې د وسلوالو سره مرستې کوي پر ضد به سخته کاروایی کولی شي. بلخوا د مدرسو ځینې مشران وایي مدرسې د دیني زده کړو ځایونه دي او که چېرته د پاکستان حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف ثبوتونه موجود وي نو باید چې زر تر زره پر ضد کاروایانې وکړي. تفصیل د انیسا اجمل په راپور کې.
د سند صوبې حکومت د شاوخوا 8 مدرسو پر ضد د کاروایانو کولو پریکړه کړې ده. د سند حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړی چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي. د سند صوبې وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به دغو ټولو ځایونو پر ضد کارروایي کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي.
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کا یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي نو حکومت به یې پر ضد کاروایي کوي، خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروایي وکړو. خو چېرته چې هم وسلوال پټېږي او د هغوی مرسته کولی شي نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایي ضرور کوو.
بلخوا په بنو کې د مرکزی اسلامي مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علی شاه وایي که حکومت سره د سنو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کارروایانې وکړل شي.
تقریبا دا 15 کاله وشول چې مدارس ټارګیټ دي او پروپیګیټ کوي. دا خبره چې مدرسې کې د شاګردۍ تعلیم ورکوي او د شاګرد اوسېږي پکې، خو تر اوسه پورې یوه خبره چېرته دوی ثابته نه کړه. دې حوالې سره موږ اوس هم وایو چې هسې پروپیګنډۍ دې نه کوي که چېرته داسې ثبوتونه وي څه دي، نو څنګه چې دوی نورو ځایونو کې کارروایانې کړي وي نو مدارس هم څه دا نوګو ایریا سونه دي. چا دپاره کومې مدرسې کې چې څه دوی شک ته بېڅه دي نو تر اوسه نیولې والی دي 15 کاله وشول، ولې نه کوي دغه کار؟
د وفاق المدارس العربیه پاکستان یو چارواکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي. نوموړي سیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1500 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 3,00,000 او 6,000 زده کوونکي زده کړې کوي. دغه سي د فقہ جعفریہ مدرسې او مشر طارق جعفری وای د محل په پاکستان کې د شیاګانو یوشمیر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر سي د کل عدم تنظیمونو غړو نیول اراده وکړي نو په هواد کې به بد امنی تر ډیره کنټرول شي.
2001
کا جو صدارتی آرڈیننس آیا اس کے بعد بھی 2001 کال کے چکم صدارتی آرڈیننس راغی او زن ڈلے کل آدم اگر زول شوی ہغا ڈلے اس دا شیعہ او سنی پناما فسادات خوری دا پاکستان حکومت تش دراتلون کی خبری کئی او پا عملی توگا حس نکئی.
بلخوا کارپو خادم حسین وای په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګنشمیر غیر رجسٹرډ مدرسې موجود دي چې پکې دوران کارو فعالیتونو روزنه هم ورکول کیږي. خو د پاکستان حکومت دا غو مدرسو خلاف په کارروایي کولو کې زیات سنجیده نخکاری.
چونکی په کراچی کې په خصوص او په عمومي د سند په مختلفو فارمو کې به عموم د فوج کنټرول زیات شوی دی په دې رینجرز کارواله شوی تر څو پورې چې په فاټک کې د کولو اختیار دی نو فاټک کې خو آپریشن شروع وي په کار داوا چې هغې دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلې کېږي په کار ته خلاف کارروایي شوی.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي کامی اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسٹرډ مدرسو خلاف به کارروایي هم کولی شي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ دي
ډېر سخت راوالي تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال اردوګي اردوونکو سرزګي بلتستان ته چرته چې د قانون ساز سملې د سلیر وشتو سوکو د پاره نن وټونه کیږي. دا وټونه سهار 8 بجې پیل شوې دي او تر مازیګر ته صدور جو پورې به دوام لري. د دې مقصد لپاره ټول 1155 پولینګ سټېشن جوړې کړې شوې دي او په ګلګیت بلتستان کې د امنیت د پاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوې دي. په دغه غاړه باندې رابع اکرم خان نور معلومات راکړي.
د پاکستان په شمالي علاقې گلگت بلتستان کې په دویم ځل د قانون ساز اسمبلی انتخاباتو لپاره د ووټ اچولو عمل نن سهار 8 بجې نه شروع شوی دی. د گلگت بلتستان په قانون ساز اسمبلی کې د چوکو شمیر 33 دی چې پکې 3 د ټیکنوکریټس یا د ماهرینو او شپږ مخصوص سیټونو زنانو لپاره مختص کړی شوی دی او په نورو سلیریس چوکو باندې انتخابات نن روان دي. کم بجې 15 بجو پورې جاری وي. د سلیریس چوکو لپاره 202 امیدواران په مقابله کې دي چې شاخوا پکې 40% آزاد امیدواران دي. د الیکشن کمیشن په وینا چې 1155 پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی دی چېرته چې بشپږ لکه او څه د پاسه 13,000 ووټران د خپل رای استعمال کوي. د ذکر د شاخوا 11 سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې ده چې پکې حکمران ګوند مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامی شامل ده. په گلگت بلتستان کې روان انتخاباتو په اړه د گلگت یو مقامی صحافي منصر شغری مشالې ډیو ته وویل
ووټران په غټ شمیر کې په پولینګ سټېشنو کې ښکاري او په خاص توګه زنانه هم پولینګ سټېشنو ته روانې دي او دا ځل یو پرمختګ دا شوی دی چې د پوست د انتظام لاندې انتخابات کیږي. پوست ته د مجسټریټ اختیارات ورکړل شوی دي نو د دې له وجې تر اوسه پورې پرامن ماحول کې الیکشن روان دی.
پشپګم جون د پاکستان پوست د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه چې الیکشن کمیشن او سیول انتظامی په درخواست د گلگت بلتستان ټولو ضلعو کې پوځي دستې تعینات کړې شوې دي او د پوست کومک لپاره پولیس اهلکارانو په شمول رینجرز او د گلگت بلتستان سکاوټس شپږ زره اهلکاران به هم خپل فرض ترسره کوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اورېدلی شئ.
په سواد کې د لرغونی اثارو لیدو لپاره د اسلام آباد او پېښور د بېلابېلو پوهنتونونو یو شمېر زده کوونکي سره د خپلو استادانو سیدو شریف ته سفر کړی دی او د سواد میوزیم یا عجبخانه یې ولیده. سواد میوزیم څه موده تړلی پروت و او اوس د خلکو لپاره یو ځل بیا پرانستل شوی دی. په دغه اړه نیاز احمد خان نور حال راکوي.
اسلام آباد قائد اعظم او پیخور بے نظیر بٹو پوہنتون دیر شنا زیاد د کون کی چپکی زیادتر پر لرغونی آثارو کی ایم پل کبھی سرد استاذانو د سواد پدری ورزانے دورہ کے سیدو شریف عجائب خانہ اکتلا عجائب خانے دغ دورے پا اڑا د قائد اعظم پوہنتون لرغونی آثارو ڈپارٹمنٹ مشر او استاد ڈاکٹر محمد اشرف وائی
سواد والے صرف سواد خرکنا پور پاکستان کے صرف قائد اعظم کے تقریباً سواد آج ٹریڈیشن پہ کلچر آرٹ باندھے پی ایچ ڈی ایم فل اسٹڈی کئی
دغرنګا د بینظیر خزینه پوهنتون پیښور وایس چانسلر رضیه سلطانه وای
دا زمونږ بیسیکلی اسټس دي یعنی دا زمونږ اساسی دي او دا چې زمونږ ینګ جنریشن دا خاص او د آرکیالوجي کوم سټوډنټ دی فیوچر آرکیالوجیست دي چې هغه ته دا ښکار شي او دا څه خپل ډیسپلی دی وکړو نو زمونږ سره د پر انسپریشن هم دی.
پلرغونی آثارو ایم پیل کون کی رائنا سلطانا چی دا قائد اعظم پوهنتون زده کون کی دا وای چی دوی دا سوات یو شمیر لرغونی آثار اولیدل
زبا مختلف میوزیم ستلم سایت سبتلم خو لکه ما تا وادونا دا غنو ما وطی نزان لکه مطلب یو سایت تا گون لکه دا غو خو ما تا بعد که چی از دخبلا دی فیلز کی را لما نو زدیر زیاد اکسایتی دی ما مختلف شیزونو بارا کی چی زبور ما وین ما نو فاس هیستری و دا غی بارا کی چی ما تا شیزونو معلومات کی گی نو زدیر
فسواد کے دلرغونی آثارو محکمے مشر فیض الرحمان وائی چی دوی عجائب خانہ او نور دلرغونی آثارو زائنا دا اولس لپارا پرانست دی او دا چھٹائی پورز ہم عام خلق او زدکون کی دیتا اس لیشی
دا تاریخی لحاظ پر پنے اڈس دے دا لیکن زور نوال پنے مون ختم کرے دا او مشر دوست کوئی لانس دی او بوس ار سہولت کم میوزیم کے پکا دے دی میوزیم کے منکر
فیض الرحمان زیاتوی چې سوات کې یو شمیر د لرغونی آثارو ځایونه اوس حکومت په خپل ولقه کې اغستې دي او هغه ساتنې لپاره په لوی کچ کار روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلے مو پکو گورے نو تبو ادا احمد گل فنکارے چکہ زمیدار سے بد اخلے غریب
دا پختنو پر خاور نام نے دا ہنرمندانو ہلے زلے پس ڈول اغیز منی کڑی دی
دا حالات تا دی سندری وجن کی دی او کم سکاران دی نتول دا دغی مسئلے سکار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا چکی گی
امارت با خیدہ روان دے پائی کی دا موسیقی دا پارا بیلی او شاندار زیدے انشاءاللہ دا مسئلہ با اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. او استاد لپاره د پښتو موسیقي په اړه باندې یو راپور په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډ کولو ته مخه کړې ده. په پېښور کې د موسیقي آلات غږونکي استادان وایي چې په ترس کې له دوی څخه د کار کولو موقع تروړل شوی دی. په دغه اړه د هارون باچا راپور اورو. د پښتو موسیقي په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې وروستیو کې وده کړې. نو بلې خواته پېښور میشته سازندگان وایي د موسیقي ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکارۍ غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه شته، ریدم هم شته، پیسونه هم شته، اوس په طرز هم جوړېږي. بس ته خالي وایا مونږ مزدوري هم نشو کولی کنه، دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوي دي. یو دلته چولې خرڅم، بل څه مزدوري کوم چېرته، نو بد لگی کنا دہشت گردی جو دلتا والا روزانہ
په پیښور کې د فضل په نوم د تبلی یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران دا کوشش کی چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم په کار راځي کمپیوټرایز سټوډیوګانو کې چې څنګه ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نه چا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم کنه لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترکیم کیږي نو کدی دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره دا ډیره ښه خبره ده.
هم په پیښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادان او سازندګانو ته ورپېښې ستونزې تاییدوي. یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د
روزانہ غواړي او دلته کې سندرغاړي کولای نشي نو لازمی خبره ده دغه تبلې والا کار پکې خراب دی.
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
راپور مور در دن کو تاسو ریډیو سره سره زمونږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. دغه تل تاسو زمونږ د ملګرو خبريالانو لخوا را لګیدل شوی ویډیوګان او تصویرونه هم کتئ شئ. زمونږ د خبرونو په اړه موږ د خپل مشورې مرکول شئ. موږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو پر وړاندې کې خپلو پروګرامونو لا ترتیب ورکوم. د سره د مشال ریډیو د سحر خبرونه پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګري راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونو خپل کوربا شاهین بنیری له اجازه ورکې هر چرته چې خا د باد او بریالي اوسه.
لغمان پلور سم سام مات مات کیږي او لاری وګدي دي خزان جانان تر سوما پزړ کې میرا وريږي او شوي مودي دي لغمان پلور سم سام مات مات کیږي او لاری اگدی دی خوزان جانا ترسو ما پزڑگی میرا بریگی او شوی مدی دی او شوی مدی دی لر 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 سامی مات مات کیگی لاری اگدیری خوزان جان
شوی مدیدی او شوی مدیدی